د حضرت دانیال نبی کتاب نهم باب د خپلو خلکو د پاره د حضرت دانیال دعا د مادی د اخسیورس د زوی داریوس د بادشاهی په اول کال څوک چې د بابلیانو بادشاه جوړ شو د هغې د بادشاهی په اول کال زه دانیال د مقدسو صحیفو نه پوه شوم د مالک خدای د هغه کلام په مطابق چې هغه یرمیا نبی له ورکړی و چې یروشلم به د اویا کاله پورې وران وي نو بیا زه مالک خدای ته راوګرځېدم او هغې ته مې منت زاری وکړه او روژه مې ونیوله او ما د ټاټ جامې واغستلې او په خپل ځان مې ایره ونیستله ما خپل مالک خدای نه دعا وغوښتله او اقرار مې وکړو ای مالکه ته لوی او حیرانوونکی خدای یې څوک چې د خپلې مینې وعده د هغوی سره قایمه ساتي څوک چې تا سره مینه کوي او ستا حکمونه مني موږ ګناه کړې ده او غلط کارونه مو کړي دي موږ بدعملي کړې ده او سرکشي مو کړې دي موږ ستا د احکاماتو او شریعت نه مخ اړولی دی موږ ستا خدمت کوونکو پیغمبرانو ته غوږ ونه نیولو چا چې ستا په نوم زموږ بادشاهانو زموږ شهزادګانو او پلار نیکونو او زموږ د ملک ټولو خلکو ته خبرې وکړې مالکه ته صادق یې خو نن ورځ موږ د یهودا او یروشلم او د ټول بني اسرائیل خلک نزدې او لرې شرمنده یو په هغه ټولو ملکونو کې چرته چې تا موږ د خپلو غدارۍ په وجه خوره کړي یو ای مالکه خدایه موږ او زموږ بادشاهان زموږ شهزادګان او زموږ پلار نیکونه په شرمونو شرمنده یو ځکه چې موږ ستا خلاف ګناه کړې ده خو مالک خدای زموږ خدای پاک مهربانه او بخونکی دی اگر چې موږ د هغې خلاف بغاوت کړی دی موږ د خپل مالک خدای تابعداري نه دی کړی او د هغې هغه حکمونه مو نه دي منلي کوم چې هغه موږ ته د خپل خدمت کوونکو پیغمبرانو په ذریعه راکړل ټولو بني اسرائیلو ستا د شریعت خلاف ورزي کړې ده مخ یې ترېنه اړولی دی او ستا د منلو نه یې انکار کړی دی نو په دې وجه هغه لعنتونه او قسم خوړل شوي آفتونه چې د خدای پاک د خدمت کوونکي موسی په شریعت کې لیکل شوي دی په موږ نازل شول ځکه چې موږ ستا خلاف ګناه کړې ده تا په موږ د آفت راوستلو په ذریعه څه چې دې زموږ د بادشاهانو په خلاف فرمایلی وو هغه دې پوره کړل د آسمان د لاندې هیڅکله هم داسې آفتونه نه دي راغلي لکه څنګه چې په یروشلم راغلل څنګه چې د موسی په شریعت کې لیکل شوي دي هغه ټول آفتونه په موږ نازل شوي دي بیا اوس هم موږ د خپل مالک خدای د رضا حاصلولو دپاره د خپلو ګناهونو نه اوړېدلی نه یو او نه مو ستا په حقیقت غور کړی دی نو مالک خدای هم په موږ د آفت راوستلو څه پروا ونه کړه ځکه چې زموږ مالک خدای په خپلو ټولو کارونو کې صادق دی خو بیا هم موږ د هغې تابعداري ونه کړه اوس ای مالکه زموږ خدایه تا چا چې خپل خلک د مصر نه په خپل زورور لاس راوویستل او خپل نوم له دې عزت او جلال ورکړو چې تر ننه قایم دی د دې باوجود هم موږ ګناه وکړه موږ بد کارونه وکړل ای مالکه په خپل کارونو کې ته صادق یې نو په دې وجه ته خپله سخته غصه او غضب د خپل خار یروشلم ستا مقدس غر نه لرې کړه زموږ ګناهونو او زموږ د پلار نیکونو ګناهونو یروشلم او ستا خلک د ګیر چاپیره قومونو د خندا کړل نو اوس ای مالکه خدایه د خپل خدمت کوونکې زما دعا او زاری تا غوږ ونیسه ای مالکه خدایه د خپل نوم په خاطر خپل تباه شوي پاک کور تا د رحم په نظر وګوره ای خدایه غوږ ونیسه او واوره خپل سترګې کلاو کړه او هغه کنډر شوی خار وګوره چې ستا په نوم پورې تړل شوی دی موږ تا ته سوالزاري د دې دپاره نه کوو چې موږ صادقان یو خو ځکه چې ته ډېر مهربان یې ای مالکه واوره ای خدایه موږ معاف کړه ای مالکه زموږ واوره او عمل پرې وکړه ای زما خدایه د خپل ځان د خاطره دی مه یې ساریږه ځکه چې ستا خار او ستا قوم ستا په نوم پورې تړل شوي دي. د حضرت جبرائیل پیغام د مسا کړې شوې په هکله، نو چې کله ما خبرې او دعا کوله او د خپل ګناه او زما د قوم د بنی اسرائیلو د ګناه اقرار مې کولو او خپل مالک خدای ته مې د هغه د مقدس غر د پاره زاری کوله، ما لا دعا کوله چې جبرائیل هغه سړی چې ما مخکې په رویا کې لیدلی و ما لا په تیزۍ سره راغلو. د ماښام د قربانۍ وخت و، هغه زه پوه کړم او ما ته یې وفرمایل، ای دانیاله، زه اوس راغلم چې تاله پوهه او حکمت درکړم. څنګه چې تا دعا شروع کړه نو هغې ته جواب ورکړی شو. زه د هغې ویلو دپاره تاله راغلم ځکه چې ته ډیر قدرمن یې، په دې وجه دې پیغام ته په خیال سره غوږ شه او په رویا ځان پوه کړه. اویا وارې اوو کاله ستا قوم او ستا مقدس خار دپاره مقرر شوي دي چې پکې خپل سرکشي ختم کړي او ګناه بند کړي، د بدعملۍ کفاره ورکړي، نه ختمیدونکي طاقت قائم کړي، د پیغمبرۍ رویا او پیشګویۍ تصدیق وکړي او چې د ټولو نه مقدس ځای مس کړي. په دې غور وکړي او ځان پرې پوه کړي. دوه شپېته وارې اووه کاله به تیر شي د کوم وخت نه چې د یروشلم د بیا جوړولو حکم ورکړی شوی دی، تر څو چې مالک خدای مسکړی شوی بادشاهی راشي، یروشلم به سره د کوسو او حفاظتي خندقونو جوړ کړی شي، خو که څه هم چې په یروونکي وخت کې وي. د دې دوه شپېته وارې اووه کاله نه وروسته به مسکړی شوی کس قتل کړی شي او هغه سره به څه نه وي. نو په هغه وخت کې به بیا بل حکمران راوچت شي، د چا لښکرې به چې دا خار او د خدای کور تباه کړي. د دې خاتمه به لکه د سیلاب راشي او د جنگ او د هغې بدبختی به د آخر پورې جاری وي او د هغې تباهی حکم جاری شوی دی. هغه حکمران به د وو کالو د پاره د ډیرو خلکو سره لوز وکړي او د دې وخت په نیمه کې با هغه قربانی او نظرانی ختم کړي او د مالک خدای د کور په اوچت ځای به یو داسې ناپاکه بت کیږدي چې تباهی به راولي او تر هغې پورې به هلته وي تر څو چې خدای پاک هغه خپل انجام ته ورسوي کوم چې ورته هغه مقرر کړی دی.